پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دولس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي
افغانستان بدل شوی دی، د طالبان ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، د خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی.
په کابل او جلال آباد کې چاودنې شوې. په افغانستان کې د یونما ماموریت شپږ میاشتې نور تمدید شو. نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقې لغوه کړې.
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغا دورہ یو سازش لمخی زنڈولی شوی.
پا افغانستان کی دنجنو سپورٹ ل نامعلوم برخلیک سر مخامخ دی. لمرائی مو رابولم دی سات خبر نوتا.
په کابل کې چاودنه سوې. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې خپل رای کاروي. د امریکا په تکساس ایالت کې تر یو پله لاندې په زرګونو پناه غوښتون کې راغونډ شوي. د کابل په لویدیځ کې به چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په دیارلسمه حوزه کې سوې چې ډیری اوسیدونکي هزاره وګړي دي. لومړني راپورونه وایي چې چاودنه په کور کې د جوړ شوي بم له کبله سوې ده. د جرمني خبري اژانس په حواله د وسلوالو طالبانو افراطي ډله چې اوس پر افغانستان کنټرول لري، په تیرو شلو کلونو کې پر پخواني حکومتي چارواکو او پوځیانو د حملو لپاره له همدغه تاکتیک څخه کار اخیست. د دې تازه پیښې په اړه طالبانو تبصره نه ده کړی. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی په کابل کې د لسو ملکونو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په یو تلویزیوني پیغام کې تایید کړ چې د امریکا لخوا د اګست پر 9 په کابل کې په یو برید کې لس ملکان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
دغه لس کسان د کابل هوایي ډګر ته نږدې د ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوي وو. دا هغه ورځې وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا خبرداری هم ورکړې وه چې داعش ډلې لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله پرېکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي وي او بشري حقونو ته احترام کیږي. امنیت شورا د پرېکړه لیک پرون په غوڅ اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړیو په دې ډول طالبانو ته د ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څارل کیږي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 120 کسان پرون ناوخته په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو تر څنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وایستل او بیا یې د ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته لېږدوي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درو ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټ کولو ټولې برخې ځنډولي چې په روسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدی. دا د سیاسي اپوزیسون د زندان سیوی مشر الکسی ناوانی لپاره یو ګزار ګڼل کېږي چې د رای ورکولو ځیرک اپلیکیشنونه یې مخکې د اپل او ګوګل د سرونو څخه ایسته کړی سوي دي. له دغو اپلیکیشنونو د ټاکونو د لارښوونې لپاره کار اخیستل کېده. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي تم لري چې په پارلماني ټاکونو کې زیاتې رای وګټي. د هایټي په زرګونو پناه غوښتونکو د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټي کې ترې و پلندي راغون سیوی دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت د پالیسي لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پرې د هغو پناه غوښتونکو کشمیر تر لاسو زور واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې ترې و پلندي راغون سیوی دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي پر روان ورځو کې به پزرګونو نور کسان هم د غزای ته ورسیږي. هغه مقررات چې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافیسي پر ځای د چلمې خبې پناه غوښتونکو کې پرتل دي چې د پناه غوښتنې هڅه وکړي رات کړی سي. هغه کسان چې ماشومان ورسره دي او غنی کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل سي دي. او د الجزائر په خوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د څلور اتیا کلونو په عمر ومر. د الجزائر دولتي تلویزیون پرون دا خبر ورکړ. بوتفلیقه په 1999 میلادي کال کې د الجزائر ولسمشر سو او شل کاله وروسته تر واکمنۍ پراخ مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اوده ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 او اف ام 3.15 سپه اورید. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شی وی پانه مود آزادی رادیو .com. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په کابل کې 14 شوې دا او ورسره دا هم ویل کیږي چې په جلال آباد ښار کې هم 14 شوې ده. د آزادی رادیو خبريال همدا شپه د ټلیفون لاري را سره دی د دغو پیښو جزئیات ورسخه پښتو مهرباني کوي.
سروان صاحب له جلال آباد سره پورونه وایي چې په دغه ښار کې نن سهار راہی سی درې پر لپسی 14 نو لګ تر لګ 21 کسانو تمر جوب لاړولې د چپدې کې درې ملکیان وجل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دی. یوه دولتي باوري سرچینه د نوم د نه خوردلو په شرط باندې ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شاو خالص بدې بلس بجې د جلال آباد خار په کابل اړي د شپګمې نهي اړون فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد خار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شو یو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې 14 کړي دي چې درې ملکیان پکې وجل شوی دی او یو وشتنه نور ټپيان دي. په یو کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر اعلان دی معلوم. تر اوسه پوری د دغه پیخو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل خار په 14 می امنیتی حوزې د چلمټری په سرک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین 14 شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپکی دو راپور پکې ورکل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو لوري نه. تر اوسه پوری سروان صاحب د دواړو پیخو په تړاو باندې حکومت ډلې دغه پیخو مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
سره لدی چې مسولیت به تر اوسنۍ وي اخیستی لیکن په خو دا ډول 14 وسلوالو طالبانو عموما کولې. په جلال آباد کې بل حکومت ډله فعال ده خصوصا د جلال آباد 14 درې وي ځکه هم د پاموړ دی.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي دا چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدینه وړاندې دی په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و د امریکایي چارواکو لقاوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کومه ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیستې و. نو ډیر امکان دی شته چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د 14 په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې 3-14 شوې دي چې لکبل لشتر لشه 3 تنه وشل شي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وشل شوې کې طالبان هم شامل دي او دا 14 د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شپږو میاشتو لپاره وغځول شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. امریکا د امنیت شورا دا کار مهم بللی، خو تر څنګه ټینګار کړی چې وزبه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروی او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یونما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یونما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب امرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي، خو په کار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هر ممکن لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ، خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهده دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور دیر مهم بشری مرستی شاملی کی. د دې شپک میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو، او دا چې ملګری ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنه لري.
In Afghanistan will look like.
د اگست 15 رئیس لکل چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یونما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر دیبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلیس میچود د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیست وباسي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې د افغانستان د کورونی چارو له پخواني وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون له مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي سره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې یو نړیواله موضوع. په روسیا کې پارلماني ټاکنې نن روان دي. دا انتخابات د 450 کیو لپاره دي. واکمن ګوند د انتخاباتو پر مهال یو شمیر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې کار اخلي بند کړي دي. نور حل په دې راپور کې.
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبب هم ادامه پیدا کړي. پروسه کې د ټلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د ټلګرام لاري پیغام نشي استولای. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکوونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسیې د تیر شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسي چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخیا چی کړی دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 1450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحده روسي ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسي پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوه لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پښتنې لمخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د کورونو چارو په خوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسور علي احمد جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي ګران د چي نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي. د طالبان حکومت تر اوسه پوری هیڅ سیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. علي احمد جلالي له افغانستان د امریکایي پوځانو وټلو ته اشاره د دې پښتني په جواب کې چې آیا افغانستان دریمي امپراتوري ته ماته ورکړه وویل.
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان ده. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګیدلې ده، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو ده. زیاتره صدمه افغانستان ته رسیدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه شي چې په دې باندې حاکمیت تامین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګې دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نو وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نو وروسته هم دا کار وشو، د شوروی د اشغال وروسته هم دا جنگ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظامي لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنگ د وړلو نه د ګټلو نه دی د دوی لپاره، ځکه افغانستان خوشې کړ صدمه ټول افغانستان ته رسېدلې ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته د اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د سکاري چې د دواړو اړیکې او سترنګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي کنه. مشروعیت تنه په بلمی ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی وختنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی. د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی، یا خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې تلویزیون پرېږدي او تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي؟ فکر کوي دغه لږ بدلون هم
فکر نه کوم. د امریکا او بینو ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. اغه دا د چې اول دا چې دوی دغه د غیزاسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک په ګډون لري او د خلکو په خاطر وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو حقوقو، مدني ازادۍ ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینالمللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونویني د مشروعیت مسله نه حل کیږي.
او جلال صاحب د اروپای ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او ک د طالبانو په برخه کې ځان تخپل تګلارې پالي او تعقیبوي.
اروپا ځاتر د افغانستان برخې متکی په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل. کوم بل دغه البته په طرز العملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتله دوی بله چاره نه لري. چې امریکا سره راغلي و، له امریکا سره وتل، بیا د امریکا نه دوی نشو کولی چې په افغانستان پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکی دي په امنیت په خاطر او همدارنګه د خپلو فعالیتونو په خاطر په امریکا متکی دي.
او جلال صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا دا چې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي افغانستان په نامه، هغه یو له فعالیت پاتې دي. تو سوچ به دي مشروعیت مثلا رامس نشي، تر سوچ دغه شي دیپلوماسی دی فقط دی اغه تعاملات د پاره دی دوړخو تعاملات د پاره موثر ده، نه د نورو اقدامات دی. مثلا اوس دنیا غوړی، ملل متحد غوړی، اروپا غوړی چې تعامل یې امدا تعامل چی شه دی دی لپاره شپل اتباع وسیله افغانستان دی لپاره چې بشری کومکونه وکړي، ځکه د بشری کومکونو چې د پیسې ټولې سوي د مثلا په جنیو کې تیر د شنبه دا دنیا د طالبان حکومت نه نور کوي، بلکې د ملل متحد د دې انجوګان لارې غوړي چې دا مصرف کړي دي پرشه د دې پر شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چیرې دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بینالمللي ټولنې سره کې متاثره کیږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانه شي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول د حکومت پر رسمیت وپیژني. خی تعاملات بورسره لري، دغه دوه اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله بیله ده.
استاد له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسنتیا تاسو ته ښکاری را به شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنۍ حالت چې دا به دوام وکړي؟
تو اوسه پورې طالبانو ځینې انعطاف ښودلې په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافي نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، ښایي څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرې بدلیږي، دا بدلون باید متناسب وو تحولات وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود، هغه بیل شرایطو، او اوس یو بل جامعه ده، یو جامعه ده چې تحرک لري، یو جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډیر فعال دي، یو تعلیم یافته قشونه لري، ښځې او نارینه، او دا بل جامعه ده او د دنیا په بل سترګو ورته ګوري. تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي او مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي لپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو د سیمې له هیوادونو سره، روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونو افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو، د خپلو دلچسپیګانو په بنابراین تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي. اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي، لکه روسیا، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې د اړخیزو عمده مسائل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات سره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود پروشه نوی چې دواړو هیوادو د منافعو په ګټه دغو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود.
مننه استاد. او یو وروستۍ پوښتنه چې د سی او اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخت اټکلونه کېدل او ګمانونه په دې برخه کې په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي.
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیې او دغه هیوادونو سره موجود وو، په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دا تحول نوم راغله. فعلا دا مسله د شک، د مسلې خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانی چې دوی لري او دا پالیسیګانی دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ په وخت کې څه اقدامات چې کړي دي او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي، نو ځکه اوس شاید بدل دي. اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سوله او ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو. ټاکل شوی و چې د نیوزیلند د کرکټ ټیم په پاکستان کې د دغه هیواد د لوبډلې سره مسابقه وکړي، خو نیوزیلند په امنیتي دلایلو دا لوبه کینسل کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نیوزیلند په سیاسي ملحوظاتو دا لوبه لغوه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځندولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرډن سره اړیکه ونیولا، ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوی. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي زنده دلی.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا، ختم کیا گیا.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخي زندولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري، کله چې زموږ امنیتي دارو د دوی سره خبري وکړي نو هیڅ شواهد نه دی ورکړی شوی، موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړي. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبري کړي، خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړی شوی چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي. شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم غواخ نه دی تر لاسه شوی، مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پر تلال لیدونکو لوب وکړي، خو دوی نه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه، او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي غواخ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ته ویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
دی وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی، خو دا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی، نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دی مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا د ستمبر په یو لسمه اسلام آباد ته رسیدلی وا او هلته ل قربا پاکستان لوب ڈل سره درې یو ورځنی او پینزو شل وریزا سیالی کی دی. لدی وړاندې ل نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کې پاکستان کراچی ته تللی وا او بیا په کراچی کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چودنه کې یو لس فرانسیسی انجینرانو په ګډون ولس کسان وجلې شوي وو. د نیوزیلینډ کرکټ لوب ډله په دغه وخت د کراچۍ په شیرټن هوټل کې وه او د دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوب ډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوب ډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه، خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلانکا، بنگلادیش او نور نړیوال کرکټ لوب ډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ سو هم بیرته روان شوی وو.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه واوري.
د کابل په لویدیځ کې وی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان کړل. ګڼو رسنوی راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په دیارلسمه حوزه کې سوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته. دغه کسان د اګست پر 9 په کابل کې په یوه برید کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت تشکیل کړي، داسې حکومت چې د ښځو بشپړ مساوي او منادار ګډون پکې خوندي وي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 170 کسان پرون په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. په دوی کې ځینې افغانان د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشا، جرمني او هالند اتباع شامل دي. په روسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټ کولو ټولې برخې ځنډولې چې په روسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره ورڅخه استفاده کیده. د هیچی په زرګونو پناه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ شوی. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت د پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. او د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د 84 کلونو په عمر ومړ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده. دا چې ورزشي فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي، په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړې.
کچیری څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر 13 ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوم.
ما مستی نه شروع کړم، زه نه پوهېدم چې څه به بدبختي لري.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې درخانی ولی د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد ګوري.
سالالا صدقلی ټولی خزی پی غورا کوي.
دا خو هم ډیره په خوانی خبره ده. شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس دا وایې چې نن ولی راته پکاري.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، باید طالبان د نور شرطونو تر څنګ له نشئی موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای چې دومره زر د نشئی موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشئی موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو د کمیټې مشر باب مینینډیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشئی موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي او له نشئی موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي و چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسی غشتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی په افغانستان کې. اوس طالبانو د پاره یو قاطع تصمیم پکار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسی مبارزه شروع کړي او د غو کښت کولو ته یو ځل بیا نو وایي. طالبانو فعلا په د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروف دي. زه فکر نه کوم د مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولای شي او یا عمل په وکولای شي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 15 اتیا په افغانستان کې تولیدېږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم شډېره تولیدېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشئی موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګریټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبرې واورو.
په عمومي ډول د سګریټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي، او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډیر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې من سره زده د سګریټو لوچی، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خود له جپاغه کسان چې سګریټ سکي نظر په هغه کسانو چې سګریټ نه سکي دو په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګیغه مقاومت خطر اوري. توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې اومده پرابلم ده، د سره مترافق چې څونه سړی سګریټ ډیر کی عمر د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ پایز دي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشې موادو د اندازې ډیروالی یا اووردوز ډیر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري چمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تیره بیا اروپا کې د نشې موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډیره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خو دا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوې نو د اووردوز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,000 معتادین د ډیرو نشې موادو د استعمال یا اووردوز له امله مړ شوي دي. دا څېړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشې موادو اندازه ډیروي، اکثر هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشې مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشې موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډیر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو دقیق شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی. ځینې د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې کاڅوي شي نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز لرو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشې موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشې موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشې موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. تبیسترنی ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق کی، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد په کې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي هغه توقع نشي برابر ده کولای د مواد جګی او اووردوز کې. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکړي یو نفر نوې مواد شروع کوي چونه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده. یو معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي حاصله دوز ورته معلوم نه وي مقدار معلوم نه وي اووردوز کی. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کی دغه ټیټ دوز نه استفاده وکي کنه اووردوز سړي کومه ته یو د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشې موادو کیفیت ډیر خراب دی او له بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادۍ راډیو اوریچ پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولی او ډیری ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې لتیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده، او د کلي څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي تر څو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو، تر څو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بسکټ ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړ کړي دي، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې فرض مثال سوله ده، یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري، تاسې دغه پیغام عام خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دي؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسی کولی، نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشي توکو سره لري یا پاسیلانی سي او یا هم نه پخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو، هر پروګرام چې وي، اولنۍ پیغام د احتیاط په پرځت باندې دی چې دا باید ونشي او دا تاوان کوي ورزش ته، بل خصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویل چې ځوانان کله نشه کې نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډیر مشهور پلیئر درلودی چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولی کله چې په احتیاط باندې اخته سو ورزش نه پاتې دی، حتی لسته کې په میدان کې فوټبال نشي کولای، ستړي کیږي او نشي کولای چې ورزش وکړي، او هغه تقویات چې د مخ کې په پل وجود کې درلودې استعداد چې درلودې هغه ټول د احتیاط له امله نه منځ څخه ولاړ. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخ کې ډېر تقویات د بدني درلودې په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې نشي توکو اخته شوي دي او خلکو څخه ورزش پاتې شوی دی او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندې پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوې توکو، رور پلار د کورنۍ کې خوندې، مور یوازنۍ، یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستی د غو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د امدا سړی په غاړه کې دي. یعنی کچیر د دې کورنۍ څخه دغه سړی لری سي یا موتات سي، د کورنۍ مطلق فقر او نور لار ته دي او د ډیرو ستونزو سره به مخ سي، خو یوازنۍ کس هم دا یو ورزشکار پات دي چې په نشي توکو نه یخته او فزیکی او ذهني لحاظ جوړ.
موشه متاجر سره مرکه کړي چې دوی وایي چې دوی د خفغان د وجه څخه په نشو باندې اخته سوي دي. ستاسو په نظر ورزش څونه د تفریح یو ښه وسیله کېدای شي په تیر بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو تلویشت کلونو په وختي له عمل څخه زموږ څخه محلي لوبي چې موږ په خوا کولی او یا هم محلي دغه سي دودیزي تفریح لپاره زمینی مساعدې دلې، بد وختانه تیرو جنگونو د زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ لپاره لیو د بل کورونو ته تللو، ولې ورزش اوس یوازنۍ لار ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح لپاره استعمالوو. په همدې خلق خوشحالیږي او ذهنونه فکرونه رامیږي. په کلو کې موږ ټورنمنټونه لوبي جوړو او دغه سی ورته پروګرامونه جوړو چې دغه په دې باندې ډیر خوشاله کیږي.
تاسو دغه ورزش لوبه ته څومره تماشاچیان لږی؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړو په محلي ساته، فرض مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، اته د ولایت په ساته باندې. موږ په کلو کې په پنجوایي کې مثال درکو، موږ یو لوبه جوړه کړې و دوه کاله مخکې، محلي لوبه و د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ و د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي و چې دا یو ډیر غټ رقم دی، په داشاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه و چې د ناست. یعنی داسې نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1500 کس 300 کس 200 کس، یعنی نظر هغه ټورنمنټونه و دې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
نشه ای موادو ده کف تولید قاچاقو او استعمال ده تازه پیخو پرده ده ازادی راژیو ده زهر و کاربان خبرونه ده شمبه او تکراری ده چهار شمبه پورست پر دولست نیم بجو او ریده لیسی ده ده موضوعاتو پرده خپل نظریات پیغامونه او جالب اکسونه ده ورسپ دلاری هم را لیگه لیسی زموگ ده ورسپ شمیره ده سفر واسو نهویز دری درس شل شل زموگ ده ایمیل پته هم بیاد ولاری COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1299 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅ د پاسه لسو کالو راهیسی نشه کوي د بدن ټپی ټپی او په خبرګو په مالول دی وای چې تریولس دل بستری کې دوا او درملنې ورسته بیرته معتاد شوی دی دا چې جاوید ولی او څنګه څو ځله تر درملنې ورسته بیرته معتاد شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
بعد انډیولون سره چې کېناستم بس متاسو بیا مسابقه پرېښولار سم پرېښولم همدا نشې ته نظر وی اول نشه مو خو 3 شروع کړ چارس بیا مې هغه نه بعد یو بل انډیولو تر یو کس کولم بس هغه سره چې یوزای شمې تریاک مو شروع کوم تریاک مو چې وکړو خوان درونه کو بیا مو پوډر ته لاس واچوم پوډر مو څلور کاله پیښور کې وسکولم دا د شپې کاله کابل کې شوم لاس کاله شوم بس لاس دوه کاله ما مستینه شروع کړل زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختی لري کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو چې کله نشه یې شم بس کور کې بدبخت شوم ما سره په خیر راویا نه کوي چې رښتیا خبرې کنه چې کله په موتات شمې غلیه مې کوله کور نه د سرو ګوته مو پټ کړل ده هغه مو خرڅ کړل موبایلونه یې ورته مسل ډالر ما مونه پټ کړل اعتبار په ماج نه کولم چې کله کور نه وتلم بس مونه تلاشي خسرم چې ودرې ګدا شې پټ نه ګدا شې پټ نه کې ډالر غریب عمر شلم کور کې وای چې تا غم لاس نه ده سیدا زړه یې خوړل عزت اپیل په پیدا کوم کور قصې کې نه بس هم د فکر کوم چې څنګه مواد پیدا کوم څنګه پیسې پیدا کوم بس غلیا کا خیرات ولا اخ په لب د خپل کور نه خلای سر لبه بزرګ چې نه راکول غول مغول مکول کول کې یو ورته غلیا کې ګیر شم وای مې زیات خوړلم هم د پی خبر کې چې مواله خوړلم دا غسه کې څه پوره مې بي دي لړګي سره ولام اس کارونه دا د کی مې بي دي لک د سوال مو خوړل شم زوینه چې کېدل به نشم د خپل مې بي دم لوسم با ته سی په دې کړه ته چې بس نور څه په ځان نه هم زیاتر وخت ځان روانی فکر کوم کنه مشر ترګونه تر زیاده کا کمزل کا بیا ما ته پیسې پیدا کول غوږوت بوجه مټول ول وس واس په مټول په خبر کې شپ خونه کې څلور ورتل ته بستر کوم درې شاست می جنگلا کې دې کو درې ورته او دا غل درې شاست دار کا شو تقریبا ټول یو لس ورته شو نو اوس کنه چا نه کول بس خښون و ودمو بچیمو بس خښ پنځه لښ کولان هم باید مو زمان د سکولان وای لکه نور تر زمان مو ټول ودی مونږه کشرم ده زړه غل مشرم غوینه بیا مورال دوه لښ کول نه شي کې تیر شو هیڅ په پوی نشم کله مچ نشه شروع کنه ولا بعد باشم
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل شي د جاوید په نوم یو موتات تریول سل درملنې ورسته بیرته موتات شوی دی
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د درخانه د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډیر په قهر ده سالار حیرانیږي چې درخانه ولی ورته په قهر ده دا چې درخانه ولی سالار ته په قهر ده اصل کې څه څه ده او رسته به څه پیښ شي دا به په یو ډرامه کې واورو
خزی چه خبره ده چه دست بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار ده که ولو دای؟
کوم کار؟
زرمی شینسو چه هر روز در توایم دا تریاک غم لدلی مخوره خود کلا ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا کاری
ستا
کاله لاس د کلی ټولی خزی پی غورا کوي. اره خادی ته چلاړه سما وای هغه د سالار تریاکی خزر اغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د خزو له پیغورو سره عادت شوی. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا اوه کلن دریدګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخی له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په هماغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا د درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، د دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا د مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا د پلار د تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدیګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدیګل خوړلې وي، کور به مې خراب سي. ریدیګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدیګله و ریدیګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدیګله وروره،
ریدیګله زویه چیرې؟
وای
کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدیګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پر مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلي دي، دا دی تر خولې زکونه راغلي دي. ریدیګله زویه، سترګې دې خلاصې کړه ریدیګله زویه.
دا خو یې نه خورېږي مورې، څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې.
دا خو مړ دی ریدیګله زویه، را څه خلاړې مور دې تر تا قربان دي ریدیګله زویه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
افغان بچو خونځے دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے
شي کتابونا رانا اخلي بس د دې وطن کمه ده بس د دې